د مازیګر څلور بجې دی. قدرمن اوریدونکو زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیلې ومنه. د ازادي راډیو دی بلې او ساته خبرونه وړاندې کول لپاره زه له تاسو سره هم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان امیرزی همکاري لري او چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د پولیسو په مسلک کې کولو سره د خلکو او پولیسو ترمنځ فاصله له منځه یوسي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې په پاکستان کې د هغو کسانو د ژغورلو هڅې د واورې ورېدو درولې دي چې د اونۍ په پیل کې واورو په سیاچین کې لاندې کړیو. په سوریه کې د دې سربېره چې له ښارونو د ځواکونو د پشا کېدو وروسته نېټه را رسېدلې ده، شخړې دوام لري. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې یو شمېر ځواکونه له ځینو سیمو څخه وتلي دي. شمالي کوریا وایي په روانونه کې د سرحدي توغول لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. خو اول د افغانستان خبرونه اورو چې زکیا غیاسی نظیر یې وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکو تایید کړی چې نن د موسی قلعه په ولسوالۍ کې په یوه وسلواله نښته کې اته پولیس او درې وسلوال مخالفین وژل شوي. د هرات د دولتي روغتون چارواکي بیا وایي چې د ګذرې ولسوالۍ د ځان وژونکي حملې د تلفاتو شمېر یولس تن ته ورسېد. او په خوست کې امنیتي چارواکي شخص څرګندوي چې د علیشیرو په ولسوالۍ کې د یوې مېرمنې د سر غوڅولو اساسي لامل ممکن کورنۍ تاوتریخوالی وي. پورا کورنی خبرونه. په هلمند کې چارواکو تایید کړی چې نن د موسی قلعه په ولسوالۍ کې په یوه وسلواله نښته کې اته پولیس او درې وسلوال مخالفین وژل شوي. د هلمند والي ویان داود احمدي خبریالان ته ویلي دا نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو نن غرمه د موسی قلعه ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ حمله وکړه. د چارواکو په وینا لومړی یو وسلوال مخالف د امنیه قمندانۍ په دروازه کې ځان وژونکي حمله وکړه او وروسته دوه وسلوالو هڅه وکړه چې امنیه قمندانۍ ته ننوځي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې چاودنه کې د موسی قلعه امنیه قمندان سخت ټپي شوی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ادعا کړی چې لا هم جګړه روان ده، خو چارواکو یې ادارت کړی او وایي چې جګړه پای ته رسیدلې. د هرات د دولتي روغتون چارواکي بیا وایي چې د ګذرې ولسوالۍ د ځان وژونکي حملې د تلفاتو شمېر یولس تنو ته ورسېد. د دې روغتون مشر ډاکټر رفیق شیرزاد ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شویو کې د یوې نجلۍ او یوې مېرمنې په ګډون یولس تنه وژل شوي او درویشت نور ټپیان دي. د هرات امنیه قمندان سید آقا ثقیب ازادي راډیو ته ویلي چې د برید کوونکو شمېر دوه تنه وو او یوه یې د ښځو جامې په تن کړې وې. د کورنۍ چارو وزارت هم د حمله غندلې او ویلي دي چې د برید کوونکي هدف د ګذرې ولسوالۍ ودانۍ وه. د کورنۍ چارو وزارت د ویلامي په خپرولو سره ویلي چې په دې چاودنه کې درې پولیس وژل شوي دي. په خوست کې امنیتي چارواکي شک څرګندوي چې د علیشیرو په ولسوالۍ کې د یوې مېرمنې د سر غوڅولو اساسي لامل ممکن تو کورنۍ تاوتریخوالی وي. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې پولیسو د دې مېرمنې مړی په داس حال کې موندلی چې سر یې پرې شوی و. د علیشیرو ولسوالۍ امنیه قمندان ګلاب خان ازادي راډیو ته ویل دا کار د نامعلومو وسلوالو لخوا شوی او د دوی معلومات ښیي چې لومړی دا مېرمن له کوره ایستلې او وروسته یې سر ورته پرې شوی دی. نوموړی وایي پولیسو د وژل شوې مېرمنې د قضیه په تور د هغې خاوند نیولی دی. او ایصاف ځواکونه وایي چې په فاریاب ولایت کې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د طالبانو یو سیمه ییز مشر عزت الله وژلی دی. د ایصاف ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي د عملیات پرون په پښتون کوټ ولسوالۍ کې شوي چې اساسي هدف یې د دغه مشر نیول و، خو له امنیتي ځواکونو سره په مقاومت کې ووژل شو. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې په دې عملیاتو کې دوه نور وسلوال چې د عزت الله ملګري وو وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه احمد شیبر وایي.
په سوریه کې د دې سربېره چې له ښارونو د ځواکونو د پشا کېدو وروسته نېټه را رسېدلې ده، شخړې دوام لري. د سولې د هغه پلان له مخې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان وړاندې کړی دی، سوریایي ځواکونه باید سر له ننه له ښارونو د خپلو ځواکونو پشا کول پیل کړي څو د پنجشنبې په ورځ بیا اور بند وشي. خو حکومت مخالفه ځواکونه وایي چې د حما او حمس د ښارونو پر یو شمېر سیمو حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم بیا په روسیې کې وویل چې یو شمېر ځواکونه له ځینو سیمو وتلي دي. المعلم زیاته کړه چې حکومت له کوفی انان ضمانت غواړي چې وسلوالې ډلې به پر حکومتي عسکرو د سولې له پلان سره سم بریدونه نه کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ترکیه تورنه کړه چې د سوریې یاغیانو ته وسلې ورکوي او مرسته ورسره کوي چې پر پوله واوړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا وویل سوریه د سولې پلان ته باید ډېره جدي وي. یو ځل بیا نن موږ غواړو چې د اپوزیسیون پر ټولو غړیو چاخ وکړو او ټولو هیوادو ته ووایو چې پر سیاسي او وسله والا اپوزیسیون تاثیر لري، له خپل اغېزه ډې استفاده وکړي، څو سمدستي د کوفی انان له پلان سره سم اوربن ټینګ شي. په پیکنګ کې د ترکیې سریاعظم رجب طیب اردوان سوریه د ترکیې په خاوره کې په مداخله ملامته کړه. د دوشنبه په ورځ سوریایي ځواکونو د ترکیې د خاورې دننه ډزې وکړې چې دوه تنه یې ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. د شمالي کوریا چارواکو وویل چې په روانه اونۍ کې د سټلایټ د توغولو لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. فضایي چارواکو وویل چې د سېشنبې په ورځ چې کوم خبري کانفرنس د بهرني خبریالان هم ورغوښتل شوي وو، هغه وخت اعلان وشو چې دا سټلایټ به د پخواني ولسمشر کیم دوه سونګ د کلیزې په ورځ واستول شي. په اتومي وسلو سنبال دغه هیواد مخکې اعلان کړی و چې د اپریل له 12 تر 14 به سټلایټ واستوي څو د کیم د زوکړې سلمه کلیزه ولمانځي. شمالي کوریا ټینګار کوي چې دا کار د سولې زو هڅو لپاره کوي، خو د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا غواړي چې توغندۍ وازموي او په دې ډول د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک سرغړونه کوي. د جنوبي کوریا رسنۍ همداراس خبر ورکوي چې شمالي کوریا د درېمې اتمي ازموینې لپاره تیاری کوي. په پاکستان کې وروسته تر دې چې د اونۍ په پیل کې برف کوچ 115 تنه لاندې کړل، اوس د واورو ورېدو د ژغورونکو هڅې درولې دي. د شنبې په ورځ برف کوچ یا راشي یو پوځي مرکز د هند سرحد ته نږدې لاندې کړ. د دوشنبې په ورځ تر 200 ډیرو پوځیانو او نورو کسانو د سیاچین په دې سیمه کې د ژغورلو هڅې پیل کړې. دوی هڅې کوي چې نږدې 25 متره واوره او خټې لرې کړي. د پاکستان پوځ وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې تر واورو کوم لاندې شوی به ژوندی پاتې وي. د قرغزستان په جنوب کې د جلال آباد په ښار کې شاوخوا 15,000 کسانو مظاهره وکړه او په بشکک کې د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دا مظاهره سوله ییزه وه او برخوالوی حکومت ملامته کړ چې هغه ژمنه یې نه ده پر ځای کړې چې بزګرانو ته په لږ سود پورونه ورکړي څو د هېواد اقتصاد پیاوړی شي. د اپوزیسیون ډلې عطا یورت ګوند مشرانو دا مظاهره جوړه کړه. د ناټو عمومي منشي وایي بوسنیا باید مخکې تر دې چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي یو شمېر ګامونه واخلي. اندرس فوګراسموسن نن په بروکسل کې وویل ناټو د بوسنیا د دې هیلې ملاتړ کوي چې د ناټو غړیتوب غواړي، خو په کار ده چې یو شمېر سیاسي اچې د غړیتوب ته ترلاسه کولو مخکې وکړي. بوسنیا ته د ناټو د غړیتوب شرایط په 2010 کال کې وړاندې شوي وو، خو په دغه هیواد کې د دریو ډلو مسلمانانو، سربیانو او کرواتیانو ترمنځ سیاسي اخو ډب د دې لامل شوی دی چې لا هم د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي. او وروستی خبر دا دی چې د چین وی محکمې د دغه هیواد په تن یو مایو فعال او د هغه میرمن د خلکو د پارولو په تور زندانی کړل. نی یولان او د هغه میړه دونګ جیکین له ډیر مودې راهیسې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې حکومت یې مځکې ګرځولې دي. نی پخوا وکیل و او په 2 کاله او 8 میاشتو بند محکوم شوی دی. د دې میړه بیا 2 کاله زندانی شوی دی.
د مازیګر 4:08 تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. د کورنیو چارو وزارت غواړي چې د پولیسو په مسلکي کولو سره د خلکو او پولیسو ترمنځ فاصله له منځه یوسي. د ناټو چارواکي وایي د وسلوالو طالبان لخوا د تیر کال غونډې د پسرلنیو عملیاتو نښې نه ویني. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په پام کې لري چې د مځکې مدار ته سپوږمکۍ واستوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په دې اړه وایي
موقعیت چې د افغانستان لپاره څنګه شوی دی، هغه دې موقعیت څخه د مصنوعي سپوږمۍ اروپا، آسیا، آسټرالیا او زیاته برخه د افریقا تر کوشش لاندې راځي.
د ننګرهار ولایتي شورا سینی غړي له ننګرهار والی شکایت لري چې د ستونزو د هواري لپاره له دوی سره همکاري نه کوي، اما د ننګرهار د ولایت مقام وایي چې دوی تر خپل وس او توان سره له دغه کسانو سره همکاري کړې ده. د سوریې د وروستیو تحولاتو حال درکو د خبرونې په دوهمه برخه کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام مه هیروي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لهونه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د کورنیو چارو وزارت غواړي چې د پولیسو په مسلکي کولو سره د خلکو او پولیسو ترمنځ فاصله یې منځه یوسي. د وزارت د پولیسو لپاره د ولسي پولیسو په نوم یو نوې پروژه د سه شنبې په ورځ پیل کړه چې له مخې به یې پولیسو ته اصلي دندې او مسؤلیتونه ورپېژندل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو څو کلونو کې پولیس د دې پر ځای چې د خلکو خدمت وکړي په جنګونو کې مصروف پاتې شوي او له خلکو لرې شوي دي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اوس هم خلک له پولیسو څخه ګیلې لري او تورونه پې لګوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند رپورټ برابر کړی.
په داسې حال کې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې خلک له پولیسو نه خوښي څرګندوي، د کورنیو چارو وزارت پراخې هڅې پیل کړي چې پر پولیسو د خلکو باور پیاوړی کړي. د دې وزارت چارواکي وایي پولیسو ته د خپلو مسؤلیتونو د شعور پېژندلو او مسلکي کولو په هدف بېلابېل روزنیز پروګرامونه په پام کې لري. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د سهشنبې په ورځ د ولسي پولیسو په نوم د یوې نوې څانګې د پرانیستلو پر وخت خبریالانو ته وویل چې پولیس په تېرو څو کلونو کې د جنګونو له امله له خپلو اصلي دندو 60% لرې شوي چې اوس یې بېرته خلکو ته د نږدې کولو هڅې پیل شوي.
پولیس یعنې د خلکو د ټولنې خدمتګار یا د خلکو خدمتګار، دغه په عمل کې تنظیمول او له اصلي وظیفې نه چې موږ لرې پاتې شو بنا په دغه جنګونو سره چې اوس موږ په جګړه کې اخته یو، صرف دغه ملکي سازي ده. یعنې دا معنا چې هغه د خلکو خدمتګاران په اصلي چوکاټ کې بېرته پولیس هغه خپل وظیفې اجرا کړي، دغه د ټولو وظیفو د تنظیم لپاره سکرتریت ورته ایجاد شد او موږ څنګه وکولای شو چې د خلکو اعتماد په پولیسو تنظیم کړو، دغه طریقه تنظیم کړو هغه اصلي چوکاټ مطابق د قانون بس. متاسفانه په دغه تیر ناورین نه چې موږ تر پاته د پولیس تقریبا 60% له خپل اصلي وظیفې نه لري پاتې شوی دي.
د خلکو او پولیس ترمنځ د واټن د لمنځوړلو لپاره د دې نوې څانګې په برخه کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره او د افغانستان لپاره د اروپا د پولیس ټولنه همکاري کوي. په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې لخوا د پولیسو د کړنو په اړه یو نظر پوښتنه شوې چې په سلو کې 15 کسانو د پولیسو له کړنو خوښه شولې وه. په مرکز او لویو ښارونو کې څه هم خلک له پولیسو خوښ دي، خو د لرې سیمو خلک بیا هم په پولیسو کې د نورو اصلاحاتو غوښتنه کوي.
اوس پولیس ډیر پیاوړی شوی دی، کوم تاکتیکی یا مثلا هغه کوم تخنیکونه یا مثلا دوی کوم مکتب څخه دغه یې صدا ویل دي، اکیډمي ویل دي، ډیر مسلکی خلک راغلي دي او ډیر خبر خورد کوي.
بعضې ځای د پولیسو تلاشیا نه دي، داسې یو وخت راځي ضرورت راتېرېږي سم صحیح بلار روان دی، درته یو تیز غږ وکړي تا به فکر نه یا به هغه نه هغه راشي موټر باندې موار کوي به تا موار کوي.
از طرف شب روز فعالیت میکنه پولیس نباشه که ما در بدریم چور میشیم، همین شب خانه آرام خو میشیم.
پر افغان پولیسو د خلکو د باور د ډیرولو هڅې په داسې وخت کې کیږي چې د پولیسو په لیکو کې بې سوادي، غیر مسلکي توب او کمی روزنه ته ګوته نیول کیږي. خلک دې ستونزو د پولیسو په منځ کې اداري فساد او د دوی لخوا د نشې توکو کارولو ته په اشاره وایي چې خلک په همدې خاطر له پولیسو لرې شوي او پر امنیت هم بدې اغېزې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر پولیسو د خلکو د باور ډیرولو او په امنیتي برخه کې ورسره د همکاري لپاره د ولسي پولیسو په نوم نوې څانګه پرانستل چې پولیس د نظامي چارو په څنګ کې ټولنیز چارو ته هم ډیر پام وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې د پولیسو په مسلکي کولو سره د خلکو او پولیسو ترمنځ فاصله له منځه یوسي. د امنیتي پیښو په اړه وروستي ریپورټونه وایي چې په هلمند کې نن په موساکلا ولسوالۍ کې د دریو ځانو ژوندکو برید کوونکو او پولیسو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 8 پولیس وژل شوي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ناتو چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د تیر کال غونډې د پسرلنیو عملیاتو نښې نه ویني او طالبان یوازې پر وړو پوسو او اهدافو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. د ناتو یو وان له رویټرز آژانس سره په دې اړه خبرې کړي دي. مهمې برخې له سالم احمد صالح څخه اورو.
د ناتو یو ویند ویل چې د تیر کال د پسرلي غونډې د سختریزو وسلوالو لخوا د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې د بریدونو پلان نه ښکاري او دغو سختریزو وسلوالو یوازې پر وړو قطعو او پوځي اډو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. په کابل کې د ناتو ویان برید جنرال کارتسن یکوبسن ویل په اصل کې چې له معمول سره سم د دوبي پر مهال د بریدونو زیاتېدو ته څو اونۍ پاتې دي، د موجوده استخباراتي معلوماتو پر اساس داسې څه نه ښکاري چې د طالبانو د تنظیم شویو بریدونو څرګندوي وکړي. یکوبسن له رویټرز اژانس سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې تر اوسه د سختریزو وسلولو لخوا داسې کوم اعلان نه دی سوی، خو موږ دې ته ګورو چې دوی دا مهال څه کوي. سږ کال به په خلاصو سترګو مخته روان یو. د ناټو ویاند زیاته کړه وسلولو طالبانو یوازې پر پوستو، وړو ډلو او د سرتیرو پر مرکزونو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. تیر کال وسلولو طالبانو د بدر په نامه پوځي عملیات پیل کړل. دوی ویلي وو چې د ناټو پر پوځي اډو، کاروانونو، افغان او بهرنیو چارواکو او بهرنیو کمپنیو به بریدونه کوي. د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې د امریکا پر سفارت تر برید وروسته د وسلولو کسانو لخوا څو میاشتې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر مهمو پوځي اډو بریدونه دوام درلود. یکوبسن ویل د تیر کال بریدونه چې په هغو کې د سولې عالي شورا د مشر وژنه هم شامل ده ونتوانېدل افراطیت ته نوې ساه ورکړي. اژانس لیکي شاید 2014 میلادي کال تر پای پورې له افغانستان څخه د ناټو د اکثریت جنگي ځواکونو د وتلو د پلان له کبله به طالبان یو څه زړور سوي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې همدانن په هرات او هلمند کې ځانوژونکو بریدونو ګڼ کسان ووژل. په کابل کې د ناټو ویان بری جنرال کارسن یکوبسن رویټرز اژانس ته وویل موږ دې ته انتظار کوو چې دوی د بیا تنظیمېدو او سر پورته کولو د هڅې په لړ کې په خپل مورچو کې ځانونه څنګه یاروي. موږ هیله من یو سره له دې چې دا مو وروستی کال دی، خو بیا به هم وکولای سو هغه هڅې شنډې کړو چې وسله ولې زموږ په وړاندې کوي. اژانس لیکي تر لسو کلونو زیاته موده کېږي چې د امریکا په ملاتړ د طالبانو د وسلولو طالبانو رژیم نسکور سوی، خو طالبان بیا هم یو جدي خطر ګڼل کېږي. دوی نه یوازې د افغانستان په جنوب کې چې د دوی مهمه سیمه ګڼل کېږي بریدونه کوي، بلکې د افغانستان په مرکزی برخو کې هم چې یو وخت خوندې سیمه ګڼل کېدې وسله والی حمله کوي. په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د ناټو په مشرۍ ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او غشتلتیا هڅه کوي. یکوبسن ویل چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی او دا مهال دا وړتیا لري چې د شپې له لوري د عملیاتو مشري وکړي. امریکایي ځواکونه به یوازې د ملاتړو او سلاکارانو رول لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په پام کې لري چې د مخابراتي اړیکو، انټرنیټي خدماتو او تلویزیونی خبرونو لپاره د لومړي ځل لپاره د مځکې په مدار کې سپوږمکۍ ځای پر ځای کړي. په دې اړه اسمت ساروان د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر ښاغلي امیرزی سنگین سره مرکه کړې ده.
د هر ودی پاره ځای ته ان شوې د چې دوی کرایشي په ځای کې د خپل ضرورت د رافې لپاره مصنوعي سپوږمې ځای په ځای کې. متاسفانه د افغانستان لپاره چې کوم ځای ته ان شوې ده د دې خو زمانو څخه تر اوسه پورې د دې نه هیڅ استفاده نه ده شوې. البته د دې اهداف د استفادې به تاسو کولی چې په افغانستان کې په دوه برخو کې په دې وروستیو لسو کالو کې ډېر پرمختګ شوی دی. یو مخابراتی اړیکې دي، دوم په مخابراتی اړیکې البته انټرنیټ هم شامل دی، او د دې سره په څنګ کې د برقي رسنۍ لکه تلویزیون او راډیو په دغو برخو کې هم ډېر پرمختګ شوی دی. لیکن موږ په دې دواړو برخو کې ځینې ستونزې لرو، او هغه دا دی چې افغانستان په جغرافیوي لحاظ یو ډېر لوی مملکت دی. د مثال په توګه که تلویزیون وګورو، په کابل کې موږ 15 تلویزیونونه لرو، لیکن د افغانستان ډېر زیاتې په نفوس او منطقې همدا اوس موجودې دي چې هلته یو تلویزیون هم نه لري. یو تلویزیون د مخابراتو برخه کې البته موږ فکر کوو چې تقریبا 80% نفوس د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راغلي دي. موږ غواړو چې رژیم مصنوعي سپوږمۍ ځای کولو وزاره سره په همدغو دواړو برخو کې دا مشکلات د افغانستان د آینده لپاره حل شي، له یوې خوا د زموږ خپل داخلي ضرورتونه رفع شي، او له بلې خوا موږ دا امکانات وینو چې د دې مصنوعي سپوږمۍ نه به ډېرې نورې اقتصادي ګټې هم د افغانستان زموږ ګران هېواد ته راشي. دا په دې دلیل چې دغه کوم ځای یا موقعیت چې د افغانستان د پوهنتون شوی دی هغه 50 درجې شرقي موقعیت دی. هغه تخنیکي څېړنه چې موږ کړې ده داسې جوتوي چې د دې موقعیت څخه د مصنوعي سپوږمۍ دنیا څلور قارې یعنې اروپا، آسیا، آسترالیا او زیاته برخه د افریقا د ټول تر کوشش لاندې راځي.
په دې څومره مصرف راځي او عموماً ځینې هیوادونه دي چې د نورو هیوادونو سپوږمکۍ توغوي، له افغانستان سره به په دې برخه کې کوم هیواد مرسته کوي؟
البته تاسو خبر دی رسېږي د یو دلیل چې تر اوسه پورې په دې لاره کې اقدام هم نه دی شوی. همدا دی چې دا خو داسې اسانه کار نه دی، دا کار ګرانه دی، لیکن هغه طریقه چې موږ ورته ټاکلی دی انشاءالله دا به ممکن شي، دا کار به وشي. او هغه دا دی چې دغه ځای او دغه کوم فریکانس چې په دې ځای پورې مربوط دی هغه د افغانستان د طبیعي منابعو څخه دي او هغه موږ پورې اړه لري او زموږ درایي ده، زموږ شتمني ده. اول خو به دا ووایم چې د دې مصنوعي سپوږمۍ ډیزاین جوړېدل او په دې مشخص ځای کې ځای په ځای کول تقریبا د $2.5 میلیون په شاوخوا کې مصرف به ولري، $2.5 میلیون. زموږ پلان داسې دی چې خپل ټول ضرورتونه په نظر کې ونیسو او هغه په مشخصاتو کې راولو او یو بینالمللي داوطلبي وکړو. موږ ابتدایي څېړنې کړي دي او هغه دا ښیي چې د دنیا مصنوعي سپوږمیو د جوړولو او د دې د ځای په ځای کولو لوی شرکتونه د دنیا چې په اروپا او امریکا کې دي دوی ټول دې کار ته حاضر دي او په دې کار کې ډېره زیاته علاقه مندي ښولې ده. نو زه امیدوار یم چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به موږ نتیجې ته ورسېږو او د هغه نه وروسته بیا د دې مصنوعي سپوږمۍ ډیزاین او هوا ته د لیږلو مرحله به وي.
د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزیر امیرزی سنگینو چې فضا ته د مځکې په مدار کې د افغانستان لخوا د سپوږمکۍ د ځای پر ځای کولو په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي له ننګرهار والي شکایت لري چې د ستونزو په وخت دوی ته رسیدګي نه کوي او حتی د کتنې لپاره هم نه مني. دوی ادعا وکړه چې ننګرهار والي د خلکو د ستونزو د حلولو پر ځای په نورو کارونو بوخت دی او اصلي کارونه ترې پاتې. خو د والي ویان دا خبرې ردوي. په دې اړه پام وکړئ جلال آباد د داود وفا رپورټ ته.
د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړو د دغه ولایت په والي ګلاغا شیرزي تور پورې کړی چې د خلکو د ستونزو د اواری پر ځای زیاتره په شخصي او ذوقي مسایلو بوخت دي. د ولایتي شورا یوې خزینه غړي انګیزي شنواري وویل والي اکثره وخت د مسولیت او پلان لمخې چلند نه کوي او کوڅوک مهمه ستونزه ولري هم په اسانۍ نشي لیدي.
خلک راځي غواړي چې مثال خپل ستونزه حل کاندي، کله کله ضرورت پیدا کوي چې باید والي سیب سره وګوري، ځکه والي دی نو مسول دی نو په ننګرهار کې. دا چې موږ نشو کړی دغه ناشته برابر کړو یا والي سیب موږ له ارزښت نه راکړي یا مثال اکثره وخت موږ نشو کړی چې هغه سره وګورو، نو موږ هم تر پوزې ورسو چې خدای دا څه حالت دی، یا کاشکې موږ وکیلان نه وای، او کاشکې یا دا والی نه وای، کاشکې داسې یو څوک وای چې په ولایت کې ناست وای منظم پلان د مخې نه چې چاله یې وخت ورکولی. باید مراجعینو دپاره د وکیلانو دپاره یو مشخص وخت وای چې په هغې تو وره. البته هره ورځ زه نه خیم، هره ورځ نه خیم، په هفته کې مثال یو ورځ یا په هفته کې دوه ورځې، یا نو دغسې باید یو پلان موجود وای چې ولستونو سره کتل کېدی، د وکیلانو سره کتل کېدی، د هغوی ستونزې اورېدل کېدی او ورباندې عمل کېدی.
انګیزه شینواري وای د والی په شاوخوا اکثره وخت زوره ور او سوداګر ور ټول وی چې د خلکو ستونزو اوریدو او د حکومت په اړه جدي چلند نه پرې.
په دې کې شک نشته چې هغه ملي تجاران او ځینې زمنګ وکیلان چې د خدای په فضل باندې سرمایه‌داران دي، دوی کولای شي چې هر لحظه د والی سره وګوري. دا چې دوی ولی امتیاز لري، ولی د ولایت تدیر قدرمن او محترم دی، دوی تدیر درناوي کوي، دوی ته هر وخت ولی زادانه وخت ورکول کوي. دغه خبره ماته نه ده معلومه چې څه به خو دا چې خلک ګوري، خلک خپل قضاوت کاندي چې ولی یو هغه ولس چې هغه د خپل حق د غوښتنو لپاره یا مثال د یو ظالم نه د خلاصون په خاطر باندې ورسره ګوري، یا مثال هغه وکیل چې د ملي ګټو لپاره کار کوي هغه په نسبت باندې بي پروايي کوي، او هغه وکیلان چې سرمایه‌دار دي هغه نه نازول کوي.
موږ هم هڅه وکړه ننګرهار والي د جواب لپاره مو مخو مو نه شو کړای. دا هغه وایند احمد زی عبدالزی مو مونده وی ویل
والي صاحب د یو سکیډول لمخې ملاقاتونه کوي، ولایت مقام د دفتر ریاست مکلف دی چې د ننګرهار والي سره ملاقاتونه تنظیم کړي. دا پروسه د وزیري له لمخې په تر شکل سره مخ ته ځي. د ولایتي شورا وکیل صاحبان سره د ولایت مقام ښې اړیکې دي. ټول وکیل صاحبان ټولو تصمیم نیونکو مجالس ته دعوت کیږي. په ټولو مجالسو کې د ولایتي شورا وکیل صاحبان نمایندګي کوي. راځي همدان هم یو جلسه وه چې د ولایتي شورا دو وکیل صاحبانو پکې حضور پیدا کړی و، او هر وخت چې غوښتنه شوې د وکیل صاحبانو لخوا نه ولایت مقام دوی ته د ملاقات د تنظیم پروسه ترسره کړې ده. کومه ستونزه نشته. دی
په ننګرهار کې د ځینو سیمو قومي مشران هم د والي د نه لیدو ستونزې بیانوي او زیاتوي والي تل په شاهي ماڼۍ کې وي او د ولایت دفتر خپل مرستیال ته پرېښي چې د ستونزو د حلولو لپاره محدود صلاحیت لري. خو یو شمېر هغه سیمه ییز مشران چې والي هر کله لیدی شي لیدې ستونزې بیا شکایت نه لري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. تاسې زمون غګل ازادي رادیو او ری او اوس هم د نړۍ د حالات رپورت د سوری حکومتي چارواکي وایي چې د سوری له خارون څخه د خپل عسکر وېستل پیل کړي، خو مخالفان وایي داسې کوم څه نه تر سرګو کیږي چې دوی پر اختیار له خارون څخه د وتلو تکل کړی وي. د سوری روانې لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي اتحادیې د ځانګړي استازي کوفی انان د طرحې له مخې چې ولسمشر بشار اسد ورسره موافقه کړې، نن د ځواکونو د وتلو ورځ ده. پرون د ولسمشر بشار اسد دا غوښتنه چې له خارون او خارګوټ څخه به هغه وخت خپل ځواکونه وباسي چې له مخالفانو د رامیو د بندولو په اړه لیکلې سمانه ترلاسه کړي، د حکومت مخالفینو د ویل ډلې لخوا سمدستي رد شو. فریده هوټ سیفی په دې اړه تازه معلومات لري.
د سوریې فعالان وایي پوز په دوو خارګوټو حمله کړې دي او نن له خارونو څخه په ډیر شمیر د عسکرو د وتلو څرک نه لګیږي. د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي اتحادیې د ځانګړي استازي د پلان له مخې چې ولسمشر بشار الاسد ورسره موافقه کړې، باید نن سه‌شنبه د سوریې په وخت سهار په 6 بجو له خارونو څخه د عسکرو ایستل پیل شوي وي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو تازه راپور کې ویلي چې حکومت د سوریې له ځینو خارونو څخه د خپلو ځواکونو ویستل پیل کړی دي. د اوربند هغه معاملې چې د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د ځنګړي استاذي کوفی انان لخوا وړاندې شوی، تر ډیره د سوریې د لانجې د سیاسي حل لارې لپاره ورسته چانس بلل کیږي او دا سخکاری چې دا وځه کول شي سوریه د یوې کورنۍ جګړې په لور بوزي. د ډیر لسمیاشتو راهیسې د ولسمشر بشار الاسد عکس العمل د اعتراض کوونکو پر خلاف په زیاتیدونکو توګه پوځي بڼه غوره کړې او اعتراض کوونکي سخت ځپل شوې دي. د تیرې دوشنبې په ورځ د سوریې ځواکونو د لبنان او ترکیې سره په سرحدي سیمه کې پر خلکو ډزې وکړې چې په ترکیې کې د کډوالو په یو کمپ کې د لبنان د ټلویزیون یو خبريال پکې ووژل شو او لږ تر لږه شپږ تنه نور ټپیان شول. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سه‌شنبه په ورځ سوریه په خپل خاوري کې پر مداخله ملامت کړه او ویل د دې کار په جواب کې باید هغه اقدامات په ګډون چې د په وینا موږ نه غواړو چې په اړه فکر وکړو هیوادې پوهیږي چې څه ډول اقدام وکړي. ترکیه اوسمهال شاوخوا 24,000 د سوریې کډوالو ته په خپل خاوري کې پناه ورکړې ده. نن ناوخته به د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي اتحادیې ځانګړي استازي کوفی انان په ترکیه کې د سوریې د مهاجرو له یو لوی کمپ څخه کتنه وکړي چې پرون ور باندې د سوریې ځواکونو ډزې کړې وي. په دې کمپ کې یو کډوال د لافیزو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، موږ په کوفی انان باور لرو خو بشار الاسد د باور وړ نه دی. د بشري حقوقو د څارنې ډلې بیا د حکومت لوري د زیات شمیر مخالفانو د اعدامولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو د څارنې ډلې هیومن رائټس واچ په سوریه کې د اعدامونو په اړه یو ریپورت هم د دوشنبه په ورځ خپور کړ. پرون په واشنگتن کې د بشري حقوقو د څارنې د ډلې وایاند تام پورټیوس وویل،
وی هاف مانیجډ ټو کنفرم دټ اټ لیست
من دا تاییدو چې لږ تر لږه سل تنه له محاکمې پرته په تیرو څو میاشتو کې په سوریه کې اعدام شوي دي.
تام پورټیوس چې په سوریه کې د اعدامونو او له مظاهره کوونکو سره د سخت چلند په اړه د ورسېدلو راپورونو په اړه خبرې کول زیاته کړه،
دا
بې محاکمې اعدامونه په شدید توګه ناوړه ګټه اخیستنه ده. دوی د بشري حقونو په اړه نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي او دا نو ډېر شرم دی چې داسې څه ترسره کیږي. یو شمېر پیښې چې موږ سب کړي پر اختیار چې په کامله توګه خونړۍ پیښې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل، روسیا د ته تیار ده چې خپل څارونکي سوریې ته ولیږي څو د ملګرو ملتونو له هغه ماموریت سره چې په دې هیواد کې د شخړو د ختمېدو لپاره کیږي مرسته وکړي. لاوروف وویل، د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د بریالیتوب لپاره عمده مسله سوریې ته د نړیوالو څارونکو لیږل دي. لاوروف نن د خبري د سوریې له حکومتي مقاماتو سره تر خبرو وروسته وکړي. لاوروف وویل، د ملګرو ملتونو د استازي د پلان په عملي کولو کې موږ په دې باور یو چې د سوریې د حکومت اقدامات به لا فعاله او قاطع بڼه ولري. زیاته یې کړه،
موږ
نه غواړو چې نن د تېرې شوې پیښې یاد بیا تازه کړو. موږ غواړو چې د روان کړکیچ د حل لپاره پر سیاسي اقداماتو تمرکز وکړو او د دې وضعیت لپاره یو سیاسي د حل لاره ومومو.
چین هم نن د سوریې له حکومت او مخالفانو څخه وغوښتل چې د کوفی انان د وړاندې شوي پلان له مخې دي سمدستي د اوربند معاملې ته راوګرځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند لیو وی مین اول، چین هیلمن ده چې د سوریې حکومت او مخالفان به اوربند ته پر کړو ژمنو عمل وکړي. حکومت به خپل ځواکونه له ښارونو وباسي او مخالفین به د سوریې د روانې لانجې د حل لپاره شرایط برابر کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه پین